امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خپرونه پیل شوه. لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
په قندهار کې د داعش پاکستانی غلي نیول شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي د امریکا د پریکړه چې غواړي منځني ختیځ ته اضافي عسکر ولیږي د سولې دپاره بیخي زیات خطر لري. او په فرانسې کې د یوې چاودنې نه وروسته چارواکي د هغه مشکوک شخص پسې ګرځي چې شک کیږي دا چاودنه به یې کړې وي.
په سپین بولدکې د داعش څو تنه غړي نیول شوي دي.
درې واړه د پاکستان اتباع دي. حافظ سعید د تنظیم پورې اړه لري او غوښتل یې چې د قندهار نه کونړ ولایت ته لاړ شي او د تروریستي عمل سرته ورسي.
د کابل شهران شکایت لري جنایي جرمونه زیات شوي، خو پولیس وایي دوی خپله هڅه کړې ده او کوي. یو عیني شاهد داسې وایي:
پولیس د څه کولو وړتیا نه لري. موږ هیڅکله پولیس نه دی لیدلی چې غل یې د غلا په مهال نیولې او محکمې ته وړاندې کړي وي.
او ښځې د مصر څخه نیولې ان تر سودان او الجزایر پورې په مظاهرو کې برخه اخلي. د دې او نورو مطالبو تر څنګ پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زیبا خادم یې تاسو ته وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د قندهار امنیتی مقامات وایي چې د سپین بولدک په ولسوالۍ کې د داعش د ډلې غړي نیولې دي. د مقامات ویلي دي چې د داعش د ډلې دغه درې تنه نیول شوي غړي پاکستانیان دي چې غوښتل یې د کونړ د ولایت د نورګل ولسوالۍ ته ولاړ شي. د قندهار والی حیات الله حیات ویلي دي چې د داعش ډلې دغو پاکستانی غړو غوښتل د قندهار له لارې د افغانستان ختیځ ته ځانونه ورسوي. ښاغلي حیات الله خبریالانو ته ویلي دي چې د داعش ډلې دغه وسلوال د پاکستان سخت دریزه حافظ سعید ډلې د لوري د داعش په لیکو کې د جنګېدو لپاره افغانستان ته لیږل شوی وو. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې دا کسانې د پاکستان نه د راتګ په وخت کې په سپین بولدک کې نیولې دي. د طبیعي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت ویلي دي تازه سیلابونو او ورښتونو سلی رښتنه وژلې دي او یوولس نورې زخمي کړې دي. د وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دی چې د بارانونو او سیلاونو له امله د استوګنې 221 کورونه هم تخریب شوی دي. د دغه وزارت د ویان برسیال حشمت خان بهادوري امریکا غږ ته ویل دي چې دوی د سیلاونو له امله د سلويختم لو شو کسانو د کورنۍ سره نقدي مرسته هم کړې ده. د ننګرهار د شیرزادو او خوګیانو ولسوالیو لسګونو کسانو 15 جسدونه د ولایت مخې ته د دې لپاره وروړي وو چې ګواکې تیر شپه د 02 قواو بیګنا وژلې دي. پر اول شو جسدونو کې یوې د یوې مېرمنې، دوه ماشومان او دوه نارینه وو چې بیګا د شیرزادو په ولسوالۍ کې د 02 خاصو افغانو قواو وژلي وو. د ننګرهار ولایتي اداره وایي چې عملیات شوي دي او ملکیان هم پکې وژل شوي دي. د کابل پولیسو د تیر شپې د خپل سر او اوایي ډزو په حق له سلور دشتنه نیولې دي. د کابل پولیسو د تیر شپې د خپل سر او هوایي ډزو په تړاو درې سلويخ کس نیولې دي. د کابل د امنیتي قومندانې د عامه اړیکو او مطبوعاتو مسول سمونیار بصیر مجاهد ویلي دا کسان چې د پولیسو له خبرداري سره سره هوایي ډزې کولې د کابل د بیلابیلو سیمو نه نیول شوې دي. د ښاغلي مجاهد په خبره په هوایي ډزو کې تر اوسه د دوه کسانو د سطحي زخمي کېدو راپورټونه هم رسیدلي دي. بل پلو د ننګرهار د والي د دفتر په اعلامیه کې ویل شوی دی چې د خوشحالۍ د هوایي ډزو له کبله درې تنه زخمیان د جلال آباد ښار حوزوي روغتون ته وړل شوي دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. جمهور رئیس ټرمپ منځني ختیځ ته د ایران د خطر د مخنیوي لپاره 1.5 زر عسکر لیږي. د دې هفته په شروع کې د ټرمپ د ادارې مامورینو د کانګرس غړو ته وویل چې امریکا هڅه کوي چې تهران راونه پاروي. ډېر اندېښمن دي چې د دې ادارې دا پیغامونه ښایي بحران زیات کړي او د هڅو چانس به کم کی چې د ایران د اټومي وسلو د پروګرام د پاره کیږي. د ایران د بارنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلی دی چې د امریکا د پریکړه چې غواړي منځنی ختیځ ته اضافي عسكر ولېږي د سولې لپاره بیخي زیات خطر لري. امریکا پریکړه کړې ده چې سیمه ته 1500 اضافي عسكر ولېږي چې د تهران په خلاف دفاعي چارې نور هم تقویه کړي. خو د ایران د بارنیو چارو وزیر ویلی دی امریکا په همدې باندې غواړي د فارس په خلیج کې خپل د دښمنۍ پالیسۍ ته لار برابر کړي. ظریف ویلی دی چې په سیمه کې د امریکا د حضور زیاتېدل میخي زیات خطرناک دي او د نړیوال ثبات او امنیت لپاره خطر ګڼل کیږي. په پاکستان کې پولیسو شپږ کسان په دې شک نیولې دي چې دوه سختدریزه ادارو ته چې حکومت کارونه بند کړي پیسې راټولولې. د پنجاب ایالت د تروریزم ضد د پولیسو مشر محمد اشرف ویلی دی چې دا کسان نن د شنبه په ورځ نیول شوی دي او د لشکر جنگوي او جیش محمد ډلو لپاره پیسې ټولولې. خاغلی اشرف دا ونه ویل چې د دې کسانو سره څومره پیسې نیول شوی دي. په فرانسه کې د یوې چاودنې نه وروسته چارواکي د هغه مشکوک شخص پسې ګرځي چې ګومان کېږي دا چاودنه بای کړې وي. پولیسو ویلي دي چاودن کې مواد په یو کاغذي بسته کې ځای پځای شوی وو او د لیون خار په یوې داسې سیمې کې چاودلی چې ګڼ شمېر خلک پکې پیاده ګرځي را ګرځي. په چاودنې کې 14 کسان زخمي شوي هم دي. تر اوسه هیڅ چا د دې چاودنې د کولو ادعا نه ده کړې خو پولیس وایي چې تحقیقات شروع کړي دي. موږ د امریکا غږ آشنا راډیو نغږیږو د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ایران سره د جنجال زیاتېدو له وجې ملي اضطراري حالت اعلان کړی دی او د کانګرس د اجازې نه پرته په سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او اردن ته د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت د وسلو خرڅولو پریکړه کړې ده. د ښاغلي ټرمپ د حکومت دې کار کانګرس په قهر کړی دی ځکه په دومره غټه سویه د وسلو د خرڅولو منظوري باید د کانګرس غړي ورکړي. د کانګرس غړو د سومیاشت راپدې خو په سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو د نظامی وسلو خرڅلاو بند کړی وو. د کانګرس غړو له یوې خوا په یمن کې په زیاته اندازه د ملکی خلکو د وژل کېدو او د بشري حقوقونو د سرغړونو په وجې د امریکا حکومت اجازه نه ورکوله چې په دې هوادونو باندې وسلې وپلوري. د هند په لوی دي سیمه کې چارواکي وایي چې لک تر لږه 19 تنه شاګردان هغه وخت مړ شول چې د جمعې په ورځ د ګجرات د ایالت د سورات په کار کې په تعلیمي مرکز کې اور ولګیدل. د اور وژنې د چارو یو مامور دیپک سپاتلی د اسوسییټډ پریس خبری آژانس ویل دي دا شاګردان د اور د لګیدو له وجې او همداشان په دې خاطر مړ شوي دي چې ځانونه د ودانۍ نه لاندې اچولې دي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر مایک پمپیو د زندان نه د امریکایي طالب جان واکر خوشی کول یو سپک او نه بیانیدونکو عمل بلل دي. واکر د انډیانا د ایالت د زندان د پنځشنبې پورې خوشی شوه دي. په هغه 40 کاله قید ختلی وو خو اول 10 کاله په زندان کې تیر کړی دي. پمپیو د فاکس تلویزیون ته ویلي دي چې واکر اوس هم یو خطر دی. د امریکا د بارنیو چارو وزیر لمیاد مخکې د زندانیانو د خوشی کولو په پالیسیو د بیا کتنې مطالبه کړې ده. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سلور ورځو لپاره جاپان ته په رسمي سفر رسیدل دي. د دې خبر تفصیل د تاج امین یار نووري.
زم پورې اړه لري او غوښتل چې د قندهار نه کونړ ولایت ته لاړ شي او د تروریستي عمل سره ورسي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د تخنیکی معذر له کبله معذرت غواړو. د رپورټ یا خبر کېدای شي بل وخت واوري. د وینزویلا مقامات وایي د کاریګو په ملکی بندیخانه کې په نخت کې لګ تر لګه 9 کسه وژل شوی دي او 19 سنه نور زخمی شوی دي. د عامه امنیت وزیر اسکار ویلیرو ویلی دی چې د بندیانو د تیښتې د کوشش په وخت کې د دوه رقیبو ډلو ترمنځ جګړه ونښته. بندیانو تیاری نیولې و چې د بندیخانه په ساتونکو چیویده و حمله وکړي. د بندیانو اداره د بندیانو اراده دا وه چې یا ساتونکي ووژني او یا تینه وسله واخلي چې وکړه شي د بندیخانه نه وتښتي. ویلیرو ویلی په پولیسانو د لاسي بمونو په شمول د ګولیو باران جوړ شو او په همدغه وخت کې جګړه ونښته. او د اعلان خلک د جمعې پورې اروپایي ټولنې د انتخاباتو په دویم ورځ د رایو مرکزونو ته ولاړل د خپل خوخي کاندیدانو ته رای ورکړي. همدارنګه نن د سلوویکا خلکو هم رای ورکړي ده. د سلورزنی انتخابات سبا د یکشنبه پورې ختميږي. تر سبا ماخام پورې به د اروپایي ټولنې ټولو 28 غړو هیوادونو انتخابات تر سره کړي وي او نتایج به اعلان شي. د سیمه نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیونه واوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. درنوریدونکو تاسې په خبرونو کې هم اوریدل چې د کندهار ولایتي مقامات وایي چې له پاکستان سره نږدې د سپین بولدک په ولسوالۍ کې د داعش د ډلې غړې نیولې دي. د کندهار والی خبریالانو ته وویل چې د داعش ډلې دغه وسلوال یوې سخت دریځې پاکستاني ډلې په افغانستان کې جګړې ته هڅول چې د کندهار له لارې مشرقي ولایتونو ته ځانونه ورسوي. نور تفصیل د عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
امنیتی مقامات وایي چې په کندهار کې د داعش ډلې درې نیول سوي غړي پاکستاني اتبادي او غوښتل چې د کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ ته ځانونه ورسي. چارواکي زیاتوي چې دا کسان د پاکستاني توندلارې ډلې حافظ سید له لوري د داعش په لیکو کې د جنګېدو لپاره افغانستان ته لیږل سوي وه. د کندهار والي حیات الله حیات وایي چې دا کسان د ملي امنیت ادارې له لوري له پاکستان څخه د راتک پر مهال د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې نیول سوي دي. ښاغلی حیات زیاتوي چې د داعش ډلې دوه پاکستاني غړو غوښتل د کندهار له لارې د افغانستان ختیځ کونړ ولایت ته ځانونه ورسي.
درې واړه د پاکستان اتبادي او د پاکستان د پنجاب ایالت نه د حافظ سعید تنظیم پورې اړه لري چې دو د سپین بولدک د لارې نه راتله او غوښتل یې چې د کندهار نه دو د شرق خواته یعنی د کونړ ولایت ته لاړ شي او د کونړ د نورګل په ولسوالۍ کې د داعش د نورو غړو سره یو ځای او د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت په ضد او د دې ولسونو په ضد باندې خپل تروریستي عمل سرته ورسي.
له داعش ډلې سره په تړاو نیول سوي پاکستاني اتباع هم رسنیو ته وښول سو. تر دې دوی اونۍ وړاندې هم په کندهار کې د ملي امنیت ادارې د داعش ډلې یو مهم غړی چې د چارواکو په وینا په دې ولایت کې سربازګری کول نیولی وو. د کندهار امنیتي مسولین وایي چې د داعش ډله په جنوب کې ځای نه لري او ځایي خلک په عقیدوي لحاظ ورسره په ټکر کې دي. له دې سره ترڅنګ نن د ملي امنیت ادارې هغه وښتنه نیول سوي وسلوال طالبان هم رسنیو ته وښول چې د کندهار د والی په وینا په کندهار ښار کې په غلچکیو بریدونو او وسلوالو حملو کې لاس درلود.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
د کابل شاریان د جنایي جرمونو د زیاتېدو له امله شکایت لري. د کابل د ښار پولیس هڅه کوي چې د طالبانو او د داعش په ګډون د وسلوالو یاغیانو د بریدونو مخه ونیسي. د خبر تفصیل تاسو پام راګرځو.
تیر میاشت د کابل په مرکز کې دوه موټر سایکل سپرو یو تنکی ځوان په چړو وه موبایل ورنه واخیسته او وتښتېدل. لنی کمرغا تنکای ځوان ژوندی پاتې شو. د کابل د جنگ ځپلي خلکو لپاره وژل او یارغمل نیول د ورځنی ژوند برخه ګرځېدلې ده. ټکسی ډرایور هزار ګل وایي د خپل ژوند په اړه اندېښمن دی ځکه د غلا کچا په بېساري توګه لوړه شوې ده.
پولیس د څه کولو وړتیا نه لري. موږ هیڅکله پولیس نه دی لیدلی چې غل یې د غلا په مهال نیولې او محکمې ته وړاندې کړې وي. حتی که پولیس غل وګوري نه یې تعقیبوي ځکه غل هم په وسلو سنبال
دا ډول بوګنون کې پیخه پرانا ورځ د کابل تور ټولو امن سیمه کې کیږي چې اکثره بهرني ډیپلوماټان ژوند کوي. خو ان د اغوی مسله ساتونکو هم د عامو خلکو سره چې پرې برید شوی مرسته نه کوي. د افغانستان د سوداګریزو خونو ویان جان آقا نوید وایي جرمونه دومره زیات شوي چې سوداګر، دوکاندار او کاروباریان له ویرې هیواد پرېږدي.
سوچ په مخ کې موږ وادنه بیرته کور ته راتلو. کور ته چیرمه درې کسانو چې مخونه پټو او یو یې پوځي یونیفورم اغېسته و موږ یې ودرولو او د موبایل او پیسو غوښتنه وکړه خو په یو ډول ترې وتښتېدو.
نمجا سرماغ ده زورگوی زورگوی خدا طرف ما بود که ما از خود دفاع تانستیم گریختیم بیاز من
ده چارواکو پا واینا جنایی جرمونه پا بیسار توگل ورشوی او ده مسئولینو ده پیخو تا پام ده. د شنبه په ورځ د کورنیو چارو وزارت د کابل د جنایي تحقیقاتو د برخې مشر محمد سلیم الماس له دندې ګوښه کړ.
100% از باید د تشویش باشیم. حتی از جان ما تیر هستیم به خاطر از
اینکه زه سل په سلو کې اندېښمن یم. زه د خپل ځان هم دومره پروا نه کوم خو د موټر د لاس ورکول په اړه اندېښنه لرم ځکه دا زما موټر نه ده او د بل چا په موټر کار کوم. نن سبا هر افغان د امنیت په برخه کې اندېښنه لري.
د مرګ از فکر مرګ شاس کې ما کجا میمرم ما کجا زنده میمونم.
په کابل کې د جنایي جرمونو دقیق شمیرې معلومې نه دي خو د کورنیو چارو وزارت په تیرو 15 کلونو کې 3000 جنایي جرمونه ثبت کړي دي خو د حل کولو شمیرې نه د وړاندې کړي. برېښنا عمر خیل د امریکا غاښنا تلویزیون واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، د امنیتي قواو مدافع دینی عالم مولوی سمیع الله ریحان جنازه نن د ننګرهار د بهسودو په ولسوالۍ کې خاور ته وسپارل شوه. مولوی ریحان د جمعې په ورځ په کابل کې د جمعې د لمانځه په مهال په منبر کې د شخصي ماین په چاودنه کې ووژل سو او 14 کسان پکې زخمیان شول.
د دینی عالم مولوی سمیع الله ریحان جنازه د ننګرهار زنو چارواکو او هغو نظامیانو پورته کړه چې هغه به یې ننګه کول او حکومتي ځواکونه د وطن او ناموس ساتونکي بلل. د جنازې منځ د جلال آباد شیرزی لوبغالی کې وشو چې تر 2000 کسانو پکې ګډون کړو. د جنازې په مراسمو کې د ننګرهار ملي امنیتي ادارې مشر خبري وکړي او دغه شان وژنې د پاکستان د استخباراتي ادارې کار وباله.
هیڅ کله به پنجاب او وایسای دی ارمان ته ونه رسیږي چې افغانان خپل غلامان وګرځي. نن که یو مولوی صاحب ریحان لاړی، سل ریحان نور هم ستا د پیروان ستا. مولوی ریحان صاحب هغه څوک وو چې د افغانستان د رښتینو بچیانو امنیتي و دفاعي قوتو سره مینه او محبت درلود او همیشه اوږه په اوږه ولاړو.
د مولوی ریحان جسد د بیسود په بلنغر سیمه کې خاورو ته وسپارل شو. د هغه ملګری دینی عالمان وایي د پردیو په لاس دغه ډول وژنې اسلام منع کړي او په ولسی د یووالي غږ وکړ.
اوس زه وایم چې دی مولوی صاحب ریحان شهید کی کم قتل کم سبب د اسباب ثلاثه د قتل نه موجود وو؟ کم سبب؟ هر کله چې یو سبب د اسباب نه موجود نه وو نو بیا دا ظلم دا الله جل جلاله دی ظالمانو ته سزا ورکی.
دینی عالم سمیع الله ریحان تیر ورځ د کابل خار په استغفار جماعت کې د جمعې خطبه په محل د منبر لاندې د ځای په ځای شوي بمچاودنه کې وژل شو. هغه و دیرش کلنو تر شپږم ټولګي خوانځي لوسته و ورسته دینی علومو کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړې وې. دوه لوڼی او درې زامن ترې پاتې شول. د افغانستان د علماو شورا د غغړې د شمشاد په نوم یو خصوصي ټلویزیون کې د دینی خبرونې چلون کې او چې ډیر کله به د حکومت او امنیتي ځواکونو په ننګه خبري کولې.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري. د پکتیا یو شمیر اوسیدونکو شکایت لري چې وسلوال غلا زیات سوي دي. دوی له حکومت څخه غوښتنه کړې چې په جنایي جرمونو کې د شکیلو کسانو په وړاندې جدي ګام واخلي. پام وکړئ په دې باره کې د ابراهیم رحیمی رپورټ.
د پکتیا ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي چې په دې ورسیو کې د پکتیا په مرکز ګردیز او شاوخوا نورو سیمو کې یو شمیر وسلوال کسان له نظامی یونیفورم څخه په استفادې سره جنایي جرمونه ترسره کوي. د ګردیز خاریان وایي چې په ځینو مواردو کې دغه وسلوال کورونو ته اوړي، پیسې او ګڼې تر وړي او په ځینو نورو مواردو کې بیا د ښار له دوکاندارانو څخه د وسلې په زور پیسې وړي دي.
نه پوهیږو چې دولت ویلې جدي اقدام نه کوي د وسلوالو غلو په اړه. دولتي چارواکو ته د سیمې خلکو او د ځایي اوسیدونکو راپورونه هم ورکړي دي. ورځ نه بلې ورځ ته د ګردیز امنیت خرابیږي.
د دغه پیښو مخنیول یو د خلکو سره هماهنګي او د امنیتي ارګانونو زیاتېدل دي او په لارو کې پوستې اچول دغه کولای شي چې مثال د خلکو مشکلات او امنیت ښه کړي.
د ګردیز اوسیدونکو دورنۍ په ګردیز ښار کې خپل شخصي کاروبار لري. هغه وایي چې له مازیګر وروسته ښار ته تګ راتګ نشي کولی ځکه وسله وال غله لارو کوڅو ته راوځي او خلک لوټي. دورنۍ پر حکومت نیوکه لري چې ګنې په جنایي جرمونو د ککړو کسانو پر وړاندې قاطع دریز نه لري.
نور مزل زتی دی بیخی کاروبار نشین سو د خوان ولا کرا کی چوی دلتم ز با من کی نه احساس شو زکه نه احساس شو چې ورور لاره کی بازار په منځ کې سړی شکول کی پیسې ترول کی وال کی او ماشمان تختول کی یا څوخ مخ کی روزی نک تاسو معلوماتي دغه دی مونډی پاغه کی سپین مارکیټ مخ ته ماشوم باندې راوځي ورور اختان جوړی چې کی ورو کی نو دلتم خوند نه یو.
د ګردیز یو بل اوسیدونکو عبدالرحیم آشنا رادیو ته وویل چې د جنایي جرمونو په ځانګړي توګه د غلاو د زیاتېدو اندېښنه یې له حکومت سره شریکه کړې هم ده، خو زیاتوي چې ظاهرا یې جدي ګام نه دی اخیستی.
خلک ته کارونه حکومت زمينه د کار نشي برابرولې خلک نو خو مجبور ته څغلا کوي نشي چې وکي څنګه حکومت خلک ته زمينه د کار مساعد کی نو خو مخه د شیا مخنوي کیږي نو خلک ورځ پرځ بیکاره کیږي بیکاری زیاتیږي کار نشته حکومت ولات ورته نشي برابرولې خو مخه خلک غلطه پر مخه کوي نو بیا موږ څه حکومت د خوښ د سم کار زمينه خلکو ته برابر کی او هم د غلو مخونس
په ورته وخت کې د پکتیا د امنیت قومندانې ویان سردار ولی تبسم هم آشنا رادیو ته تایید کړ چې په دې ورستیو کې وسله والی غلاوی ډېرې شوې وې خو زیاته کړه چې پولیسو جدي اقدامات کړي نو موري ویل چې په دې ورستیو کې نه یوازې له وسله والو غلو سره جدي برخورد کړي بلکې د نورو جنۍ پیښو د مخنیوي لپاره هم پولیسو خپلې پوره هلې ځلې کړې دي
ټول پولیس ته امر شوی ده د امنیت قومندانې اړوند چې هیڅ وسوال غلو انسان تختون کې زورواکو ته اجازه ورنکړي تر څو په پکتیا کې غیر قانوني کړنې ترسره کړي موږ په ټوله معنا ډول اشخاصو سره جدي مبارزه کوو
که څه هم د پکتیا حکومتي چارواکي په جنایي جرمونو د یو شمېر ککړو کسانو د نیولو خبر ورکوي خو ځینې خلک ادعا لري چې پرته له سزا د دغو کسانو خوشي کول د دې لامل شوي چې د وسلوالو غلاوو پیښې ډېرې شوي
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com
او د همڅو نړیوال رپورټونه جمهور رئیس ترامپ منځنۍ ختیځ د ایران د خطر د مخنیوي لپاره یو نیم زر عسکر لیږي د عسکر په منځنۍ ختیځ کې د امریکا د پوځیانو د محافظت لپاره ځای پر ځای کیږي ایران د امریکا په سیمه کې ثبات خطر پېښوي د رپورټ تفصیل د سمیع الله جلازی څخه واوري
جمهور رئیس ډونالد ترامپ او لومړی میرمن میلانیا ترامپ د هیواد د عسکرو د یادغونډې له ورځې مخکې د آرلنګټن ملي هدیرې ته ولاړل خو له دې یوه ورځ وروسته اعلان وکړ چې غواړي د زیاتېدونکو تهدیداتو د مخنیوي په هدف منځني ختیځ ته نور پوځیان واستوي
غواړو کم شمیر ځواکونه واستوو چې ډېر به محافظتي وي دا ډېر تکړه کسان دي چې اوس مهال منځني ختیځ ته روان دي وګورو چې څه کیږي دا به 1500 کسان وي
د امریکا جنگی بیړۍ او بم غورځونکو الوتکې لوړاندې فارس خلیج ته رسیدلې دي امریکایي مقامات د روانې اونۍ په پیل کې وویل د ایران د تهدیداتو د ځنډولو په هدف د دوی اقدامات بریالي وو
Our biggest focus at this point
دمګړي زمونږ ډیر پام د ایران د غلطه محاسبه مخنیوي دی نه غواړو فضا متشنج شي حادثه د مخنیوي لپاره دی نه د جګړې لپاره
تهران هم وای جګړه نه غواړي خو شنن کې وای تر اوسه هم د مقابلې احتمال لوړ دی
Each side is trying
دوه ډلوري هڅه کوي د مخنیوي یو حالت رامنځته کړي خو د امریکا له خوا په سیمه کې پوځي حضور ډیرول ایرانیانو ته روښانه پیغام ورکوي چې که تاسو پر موږ برید وکړئ موږ به غچ واخلو ایرانیان هم ورته کار کوي
وروسته لږه چې امریکا په 2013 کال کې د ایران له اټومي قرارداد څخه ووتله جمهور رئیس ترامپ د سختو بندیزونو په لګولو سره فشارونه ډیر کړي چې هغه هیواد د اټومي وسلو له تولید څخه منع کړي
We have articulated 13
مونږ یار له سپیشل غوښتنې درلودې چې د ایران له ټولو گاونډیو او همدارنګ له کابو ټول نړۍ سره د هغه هیواد پر روابطو اغیز کوي
ایران داسې نه ښکاري چې دغه غوښتنې ومني جمهور رئیس حسن روحانی خبرې رد کړي او ویلي دي چې ایران به هیڅ کله غاړه کې نګدي هغه چې بل ګام کې پیښیږي روښانه نه دي ترامپ د ایران په وړاندې جدي دی خو د نه ختمیدونکې جګړې په اړه مبارزه کړې په ورته وخت کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن آن د رژیم د بدلیدو سره سره په نظامي اقدام ټینګار کړی دی د ځواکونو ځای پر ځای کول د ترامپ د نظر بدلیدل ښیي هغه څه چې نوموړي تل په سیمه کې د امریکایي ځواکونو په کمیدو ټینګار کړی دی
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15
او دا هم د دې خبرونې وروستی رپورت شزی د مصر څخه نیولې ان تر سودان او الجزائر پورې په مظاهرو کې برخه اخلي او په خپلو ټولونو کې د بدلونونو غوښتنه کوي مګر په دې اسلامي ټولونو کې د دوی د دغه سي فعالیتونو ته گواش گنل سوی دی او لحنده امالا دوی دو مظاهرو پترس که ده امنیتی قواهو ده بچ چلن او حتی وحلو تکولو سره مخصوی دی
کله چې په 2011 کال کې په مصر کې د تحریر په چاو کې د حکومت ضد مظاهری وشبی هند نافیا ده پهنتون محسلوه کله چې هغه د یو شمیر ځوانانو هغه انصرونه چې د حسن مبارک د دریو لسیزو د واکمنۍ د پای ته رسیدو غوښتنه کوله ولیدل، هغه پریکړه وکړه چې په دې مظاهره کې به برخه واخلي.
ما په لاریون کې برخه واخیسته، نه یوازې د ازادۍ، وقار، ټولنیز عدالت او په مصر کې د بشري حقونو لپاره، بلکې د یوې ښځې په توګه زما د حقونو لپاره. دا لومړی ځل و چې مو خپل غږ اوچت کړ.
د 2011 کال د دسمبر په میاشت کې د لاریون پر مهال نافیه د امنیتي ځواکونو لخوا تر برید لاندې راغله.
I was dragged, beaten, stripped.
زه ونیولم، وهل او لوڅول پیل شول، او شاوخوا 15 سرتیری زه وهلم، جسمانی وزورولم، زما په بدن لاسونه وهل، او هغه زه د تحریر په چوکي د شورا ودانۍ ته بوتلم.
د نافیه لاسونه د روختون په بستر کې ولچک شوی وو، که څه هم د هغې لاس مات شوی هم وو، خو د هغې زخمونه د درملنې پرته دوه ورځې همداسې په وینو لټ پټ پاتې شو. د نافی او د هغې د نورو ښځینه ملګرو سره دې چلند خلک قهرجن کړل، او په زرګونو مېرمنې سړکونو ته راووتلې. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو او د پوځي واک د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. په سودان کې ښځو د دیکتاتوري په له منځه وړلو کې مخکښ رول ولوباو. 22 کلنه الا سلا هغه مهال د نړۍ په کچه د انقلاب سمبول شوه، کله چې د موټر په سر ولاړه وه او د هغې د نارې وهلو انځورونه د نړۍ په کچه خپاره شول.
مونږ یو ښه سودان او دیموکراتیک دولت غواړو، هغه څوک چې عادل وي او بېل استثنا قانون عملي کړي. نو مونږ اوس مهال په یو څلور لارې کې یو، تر هغې چې زموږ غوښتنې پوره نشي.
همداشان په الجزایر کې میرمنو هم په لاریونونو کې مهم رول لرل، چې له امله یې اوږد واکمن عبدالعزیز بوتلفیقه د واکمنۍ څخه لرې شو. د الجزایرو بیرغ په وړاندې د پښو په ګوتو د یوې نجلۍ نڅا د نړیوالو پام راواړو. د ښځو لخوا په ځانګړې توګه په اسلامي ټولنه کې اعتراضونه داسې ښکاري چې د یوه ځانګړي ځواک سمبول دي. د هغه کړاوونو سره چې نافی ولیدل، وایي هغه قرباني چې هغې ورکړي دي ارزښت یې لري. هغه مجبوره شوه چې مصر پرېږدي، لبنان ته ولاړه شي، او اوس هغه په متحده ایالاتو کې ژوند کوي. مصری حکومت د نافیه په غیاب کې هغه په 15 کاله بند محکوم کړی ده. ګالیا رانا نورستانی، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
په آخره کې د سو خبرونو سرخط واورئ. د قندهار امنیتي مقامات وایي چې د سپین بولدک په ولسوالۍ کې د داعش د ډلې غړي نیولې دي. دې مقاماتو ویلي دي چې د داعش د ډلې دغه درې تنه نیول شوي غړي پاکستانیان دي چې غوښتل یې د کونړ د ولایت نورګل ولسوالۍ ته ولاړ شي. د طبیعي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي تازه سیلابونو او اورښتونو 43 تنه وژلي، 11 نورې زخمي کړي دي. د ننګرهار، شیرزاد او خوږیانو ولسوالیو لسګونو کسانو 15 جسدونه د ولایت مخې ته د دې لپاره وروړي وو چې ګواکې تېره شپه د 02 قواوو بې ګناه وژلې دي. د کابل پولیسو د تېرې شپې د خپل سرو هوایي ډزو په حق له 43 کسه نیولې دي. د کابل د امنیت قومندانۍ د عامه اړیکو او مطبوعاتو مسؤل سمونیار بصیر مجاهد وایي دا کسان چې د پولیسو د خبرداري سره سره یې هوایي ډزې کولې، د کابل د بیلابیلو سیمو نه نیول شوي دي. جمهور رئیس ترامپ منځنی ختیځ ته د ایران د خطر د مخنیوي لپاره 1.5 زر عسکر لیږي. د ایران د بهرنی چارو وزیر جواد ظریف وایي د امریکا د پریکړه چې غواړي منځنی ختیځ ته اضافي عسکر ولیږي د سولې لپاره خطر لري. په پاکستان کې پولیسو شپږ کسه په دې ګمان نیولې دي چې سختدریزه ادارو ته چې حکومت یې کارونه بند کړي دي پیسې راټولولې. په فرانسې کې د یوې 14 نه وروسته چارواکي د هغه مشکوک کس پسې ګرځي چې ګمان کیږي دغه 14 نه به یې کړی وي. او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ایران سره د جنجال د زیاتېدو له وجې ملي اضطراري حالت اعلان کړی، او د کانګرس د اجازې پرته په سعودي عربستان، عربي متحده اماراتو او اردن ته 8 میلیارد ډالرو په ارزښت د وسلو د خرڅولو پریکړه کړې ده.
د امریکا جغاش نارادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. تاسو ټول څه مننه چې د امریکا جغاش نارادیو خبرونه اوریدل.